السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبرې زم لالی بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسر ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خواني استاذ سایما خوګیانی او همدارز د افغانستان په سنا کې په خواني سناتور انار کلی هنریار زموږ ملمنی دی له دوی سره به خبرې کوو او ریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پښتنی وکړي او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړي موږ ته زنګ ووهئ د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دی 00202211240501 او موږ هم دا راز د واتس اپ شمیره هم لرو تاسو کولای شئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم را تخپل پیغام پریږدئ موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو د واتس اپ شمیره ده 00202211240501 او ریدونکو تاسو هم دراس کولای سئ چې د سکایپ لاره موږ تخپل پیغام پریږدئ او یا هم را ته زنګ ووهئ زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio په دې خبرونه کې موږ له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انار کلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو زموږ همکار تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائم کړي او موږ هم دراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راوخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو او ریدونکو که تاسو موږ ته زنګ بخی پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ 00202211240501 او همداراز د واتس اپ لاره هم موږ ته زنګ وهلای سئ د واتس اپ شمیره ده 00202211240501 اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي دوی به راواخلو فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00420222640001
د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شې د تشرغ لاست اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه لالاري زمرجغ اوري زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښ شې په پروګرام کې موږ له داس شې سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتني کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنه خوانی سناتور انار کلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ سایما خوګیانی میلمنه دي اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د تلیفون لاله وصل سوي ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت و ایستئ
مننه تاسو نن ډیر زړه
سیمه جانی که تاسی لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسی د خلکو استازی واست، هغه مهال تاسی کومو کارو ته لومړیتوب ورکړی و چې د ښځو په برخه کې وکړي؟
من ډېره زیاته هم چې په ولسي جرګه کې استازی وو یا د خلکو نمایندګي مې کوله تقریبا شپاړس کاله. نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې موږ په ولسي جرګه کې مثلا تصویبول، غوښتم ډېر زیات کار ورته وکړو، لابي ورته وکړو چې په هغې کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغې قوانین ته. او بل د خپل ماتلین سره چې موږ د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسي جرګه کې وو، او زه خصن د دوی مشکلات او د ستونزو د هرولو په اړه کوم شاور د حکومت د حکومت سره په تماس کې، مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې مسلین چې ستونزې لري، شاګردان ستونزې لري، څه کولای شو ورته. او د کار په حق له مثلا اکثر خځې بیکاره وي په هغه وخت کې، خصن په اطرافو کې په کلو باندې کې، او یو څه اقتصادي ستونزې لري. د خوځو وزارت سره نور نه هدون سره چې د خوځو د بار بای کار کولو د غوږ به مرته سوال او چې د پاره کار زمينه برابر شي، او یا خويندې د موږ مثلا چوختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي، غیر دولتي ادارات هم په وړاندې لرله، او بیا غیر مستقیم کله کله مسره کومه کولو په دولتي ادارات کې اکثرا چې دوه مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوه حق ځای نشي، تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومه کوته وشي، ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري. نو خو زه پرم په دغه برخه کې خصوصا د صحت برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو، غوښتم چې مثلا د دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته، ډاکتران تشویق وزارت سره تعمالي ته وهڅوو چې هلته ډاکتره ولیږي، یا قلن میډوایف باید هلته اوسي چې دوه ستونزې حل وي. نو د دوو ستونزو په هکله مثلا خصوصا په د معرف بخش کې، د ساتامې په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډې کړي دي.
ارشه، تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېر هلې ځلې کړې دي. په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یادې کړئ راته، او کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست.
من ډېر زیاته یو بیلګې په ځاته یاد کوم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانه درلودله، چې دغه شفخانه ته مثلا د څو سوال خلک ورته راتلل، د پچیرا ګام نه به خلک ورته راتلل، مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه خلک ورته راتلل، خپله د خوځونو نه خلک ورته راتلل، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په هغه وخت کې زموږ وزیر د ساتنې فیروز چې زه ورغلم، تقریبا سل بستر نور هغه شفخانه مثلا لوړ کړه، تعمیري ورته جوړ کړه، امکانات ورته ورکړل، هغه انجوګان چې مثلا هلته به کار کول، دادا ماسته وه د هغو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو، هیلمټ سره به تماس نیولو، چې دوی د پرسونل لپاره مثلا پرسونل لیډرشپ په کومه برخه کې ډېر شي، او طرف امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره. نو هلته موږ ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې، او همداسې مثلا نورو سوالو کې چې نو خپل موږ پوه شو، مثلا خپله د کور ټولو سوالو کې ډاکټر نه پیدا کېدله، چې هلته میډوایف وي، پوښتم دا چې په دې ډاکټر هلته بوز موږ ځکه د خلکو ته خدمت کې عقل نه یو متخصص یې، هندي ډاکټر باید هلته اوسېږي چې د ښځو لپاره خدمت کوي. نو د هرې ولسوالۍ نه بچ موږ ته زموږ ماتلینو مکتب خپل غږ رارسولو، موږ به هغه ترویجي پوره رسولو. همدارکه مثلا د بیشو د ولسوالۍ د خوشبو خوشکمبت کلینیک وو، چې دغه اوس هم کارونه په پروسس کې وو، وختم چې مثلا د لس بستره ورته ورکړي دغه کلینیک ته، ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک وو، ډېرې ښځې چې مثلا اولاد تکلیف ولرلو، ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کېدلې، چې زموږ د پاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا هم تماسونه ولرل، دوی مشکلات د وزارت ساتنې سره شریک کړل چې دوی لپاره قلم باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس بستره ولري، چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دغه هلته باید تداوي شي یا معالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس هم پروسس کې وو، نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه، ځکه نظام بدل شو، نو پوه نه شو چې د اجراتو شپږنی شو. هغه وخت هم ورته کارونه پروسس کړي وو، د ادم اسې سره هغه ته ملوله، او وزارت ساتنې نه ورته کارونه خلاص کړي وو.
خو ګانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره ښوونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې و ښوونځي ته لاړ شي ځکه چې هلته ښوونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړی وي؟
مانه دې زیاته یني دې شنه به موږ څه ګورنو کوچې د ننګرهار په اکثر ورسواله کې ښوونځي وو. او زه خپل مثلا دا سې دی یو کلیو ما چې د بربهار په نوم یې زلو یا نغال ته ولې څه جوړ شو چې نه کېد پاتې د دې هیوی د لیسې سره د سره مقایسه کول شي. ډیر خلک متاسفانه به یو سم شي مثلا په بم باندې ورته ولول نو مکتبونه هلته وو. شاید ځینې ورسواله به وي مثلا لري پرتی ورسواله چې هغه ته تروس لا جنا کوي په جمعاتونو کې درس ویل یا په کورونو کې درس ویل یا تعمیرونه ورته نو خو نور یو اندازه مثلا د معارف لپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادان نه وي، مسلکي استادان خصوصا لسانسه استادان نه وو. په دې خو لپاره دا مشکلات ډېر زیات وو. اکثر د زموږ جنکې به شپږم سمت ته لاړې، بیا به فامیل نه اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي. نو په کورو کې نه ولې ځکه دوه بلک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته تورسې به نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کول چې مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړ کړو. ان دا خزه به چې دولسمه فارغ شي به موږ ته شوول شي دوی لاش در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولې تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان فائدہ شي. حتی وخت به څه شو چې د دونه به امتحان اخیستل کېدو چې د ښځینه او معلمین نه په مرکز کې مسلات اداري او معرف شریکه یا به ورته ویلې تعهد به تنه اوسو چې تاسو درته چې په خپل ولسوالۍ کې به درس ورکوي تر هغه چې مثلا ښځینه معلمین پیدا شي. او یو شیبل مو ځینې ځای کې شک کېدی شي خیالي معلمین به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې تشکیل وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلم په ننګرهار کې ماش ودی ولسوالۍ نه اوسو امتیاز ودی ولسوالۍ نه داسې مشکلات هم تا کم ډېر نه.
بله، خو ګرنی صاحب تاسو د خپل خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د انجونو د پاره یو شونځي وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والو زول سو. موږ ته ډیری دلته اوریدونکو او همدار از موږ ملمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د انجونو د پاره شونځي په بامونو الو زول یا ورته اور ورته کاوه چې د انجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی شونځي ته ولاړ نسي او پر شا پاتاسي د دوی د سیمو وضعیت پر مختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې د شونځي د بیرته پرانستل کېدو په ځنګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې شونځي ته اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغه سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایت کې دوی لانه کې چې موږ تر دولسم څخه پورې جنکۍ ته اجازه ورکړو. نور نه پیږم دوه مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې جوړوي دغه پاساس وځي چې جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي. چې دوی لاړ شي ښوونځي ته په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه ته جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم کوڅو بزرګ کې چې لاړ شي. او په خپل د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د خوځې فرشته د مثال په ډول زته یو ژوندی مثال در کوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنی د ننګرهار د تنتبې پر اساس کې یو ښځه چې د مرزي په نوم باندې وه د ماستر وه د خپل د ننګرهار د پوهنتون او دا معاونه د ریاست تنتبې وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغه هلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشته وو د تدریسي معاونو د رازي په خپله امزادې ته مکتوب ورکړي د لیږي بیرته مکتب ته او ورته د اختار په شکل وي چې نورې ښځې دلته کار نه شي کولی په ریاست کې. نو که تاسو کار کوئ مکتبونو کې کار کوئ نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځوي. یعنی فشار تهدید اختار اوس هم د ښځو لپاره شته او ورته وایي په ډاډ یې ورته وایي چې تاسو نور دلته ښځې دلته کار نه شي کولی که نه. یعنی فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي. نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا همداسې تهدید سره مخ دي. فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې پخوا په جمهوریت کې ښځې په شوق او علاقه باندې مکتب ته تللي او اوس لاړ شي ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوسته ماستران شي ډاکتران شي نتیجه یې یعنی منفي ده. نو خلک نا امیده شوي هم دي اگر چې د امنیت د لحاظ امنیت په خلی اوس نو د پخوان د مکتبونه روزول شاید وزو دا کارونه کوي نظام لپاره همدا کارونه کوي خو مطلب خلک نه امید دي ډېر خلک مایوسه دي خلک نه امید دي
بله او خو ګرنی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تیروئ ژوند څنګه پر مخ ځي تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې شپاړس کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازې پاتې سوي یاست اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاسو نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ ته لکه سړی چې ژوندې مړوي هغه په دې معنی چې څوک فعالیت نشي کولای څوک چې کار نشي کولای څوک چې ګټه نشي رسولی دی چا خدمت نشي کولای نو دا په دې معنی ده چې سړی ژوندې مړ دی نو ما خپل هم تقریبا شلو کال نه ډېر یعنی ما غل طالبان د اول رژیم چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو لپاره مې وخت چې مبارزه وکړم د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم ومکې ما سړی پورې درس وویلې تقریبا شپاړس کاله مې ولسي جرګه کې کار وکړ مخکې د هغې نه معارف کې کار کړی وو همدارنګه په سرسلي کې د بشر په کمیشن کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانې کې مې کار کړی تقریبا دېرش کاله مې کار کړی دی مګر اوس نن بېکار یم کور کې ناست یم او د کار زمینه اصلا نشته چې تر کوم کار شمو غواړم خپل مسلک ته سم ته د کار زمینه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دا ژوند هغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندوني مړ وي چې نه د ځان لپاره کار کوي شي نه د ولس لپاره نه د خلکو لپاره
بله او تاسو په کور کې چې کوم انجونې دی او هغه نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړي
زمون په کور کې اکثرا جنکې مکتب ته تللې دي مکتب تر څنګ ځینې جنکې وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثرا په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسي په باندې دي کورونه نشي کولای د خپل او دولتي په ځان کې چې دوه کار کول ځینې اجازه کې دوه رخصت کړي دي ورته چې مثلا تاسو هم رسانی پورې ماتالې چې کوم غواده کې به راشي کار وکړي نو اکثرا په کورو دي ډېری په کورو دي ډېر کم کار کولای شي ارام کوم ډاکټرۍ کا تلار شي یا مثلا معرف بخش کې معلومه چې ته کار تلار شي
بله خو ګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګوري چې شدی ډیرای برخه اکثریت شدی پر کورونا است دي کوم چا چې وظیفې درلودې دولتي یا غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي به دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي په ځانګړې توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې شدی نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکي او نارینه و هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغه حالاتو کې داسې خلک لکه تاسو چې د خلکو استازي واست څنګه کولای شي چې له طالبانو سره خبرې وکي ورسره کښینی د خلکو ژغ ورور سوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسو څنګه کولای شي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې شئ او د دوی سره خبرې وکړي
مننه ډیر زیات اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د اساس په نامه نه پیژني او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې بولې سيجر کې لرلو یا دا غیر تر څنګ د خپل پلان یا غوښتي وي د خلکو سره په تماس کې متاسفانه د حکومت نظام سره په تماس کې نه یو دوی هم سره تماس نه لري نو کلش طالب خپل په سرک تیری کې په خوا په کابل کې په ډیر سختي وي مدري کو نفروشي پیدا کېدلې مگر د سرک دوړ خوا ته چې ګور خلکو د کور کالي زوتلې دي نه خلک ټول خارج ته نه دي خلک مجبور دي بیګا ته ډوړې نه لري نو تاسو معلومه ده چې اکثر خوځو چې کار کولو نه نه خو ټول د کور مسلې پر پاغړه د ممتال ته اکثر سره کوندې وي یا مېړونه مې وشي او مازور وي یا مثلا او لا درکو ما پر یو شکل نه یو شکل د کور مسلې ته تو ورته غاړو متاسفانه چې دوه اکثر هم بیکاره شي دي دو په اکثر دولتي ادارات کې کار کولو دا یې نو اسمانه دي مثلا نشته هغه تر دا اول د موږ یو واسه دی د خوځ وزارت تشکیل دل د څومره تشکیل هم دا سم په دوه وزارت باندې څومره تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې نه خوځ وړي برخه کار کول مګر اوس اکثر ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خصن د کورونا اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی او غیر دغه نه خپل مثلا د خپل بتول نه ډېر بد اثر منفي اثر لري چې د باندې وځي خصن مازیګر او ماښام کې یعنی خوا به د درې کسان دل چې خیرات غوښتل مګر اوس ماشومان ښځې یو حالت دی چې څوک به د ډسکاونټ کښې څوک به د ټیکري کښې وي یعنې سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کښې سړی مثلا ډوډۍ خوري هغه په سړي نه لګېږي ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري وضعیت ته ګوري وضعیت ډېر خرابه دی او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه هم په خلکو بندې نه کېږي ورته خوا به یو څه مثلا مرستې کېدې د خلکو سره ژمم راغلی بد یخ دی همدا اوس یخ دی داسې خلک شته تر اوسه په خیمو کښې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کښې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کښې ژوند کوي چې دوی حالت در سره سمځي ماشومان مګورو مثلا بوټان په پښو نه وي خپلو چې ګرځېږي یا دغه سویلني دودوي چې ګورو بوټي په پښو نه وي نو وضعیت ډېر خرابه دی ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادرې په سر دي سړک په غاړه ولاړ وي دغه حالت ډېر ځورونکي حالت دی او خلک ځورېږي ورته نو د خلکو اقتصاد دی یعنې بالکل خرابه دی ځکه کار نشته چې کار نه وي د کار مقابل کښې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر وکړه چې د خلکو وضعیت ور سره خنګ وي نو په دغه خاطر باندې اکثره تاجران چې دلته فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغو هم کار کم شوی دی کار نشته د هغو دپاره نو سرحد هم تړلی نو کمړو غوړ چې راته په یو قیمت باندې ډالرو قیمت ډېر زیات جګ شو نو تقریبا یو نیم چند اوړه جګ شوي دي وریجې جګې شوي غوړې جګ شوي دي تیل خلکو خپل موټرې ودرول دلته لږبس تیل مثلا نه شي اخیستلی ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي هغه بېګا ته خپلې پیسې نه شي پوره کولی کمې شي تیل چلوي اکثره موټرې ودرېدي نو دغسې یو حالت دی په افغانستان کښې
بله ډېر زیاته مننه سایمه خوګیاڼۍ صاحب چې تاسې په هر اړخیز خبرې وکړې زموږ اورېدونکو ته مو معلومات ورکړل زما همکار صافی صاحب راته وایي چې زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده انارکلی جانې ډېره مننه چې وخت مو وایستئ
مننه ژوندی سي سلامونه نیکې هیلې تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمنو هیوادوالو ته ډیره مننه تاسو نه
سلامت اوسئ او بیا هم مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ انارکلی جانې که تاسو لومړی زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لومړی وار ده چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډېر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسېږي
بلې انارکلی جانې د هندو او سیک افغانانو په اړه که راته ووایاست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه
مننه البته اوس هم یو تعداد پاتې دي کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډېر کم دي خو اوس هم پاتې دي افغانستان کې موجود دي
ښه او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست د دوی سره خبرې کوئ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند
تماس کې یو خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانه او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زموږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نه شمېلی خلاص شو همداسې دعا وار زمونږ په گرودوارا یا درمسال باندې ناپیژندل شوی وسلوال د کابل په مرکز کارتی پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې، او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کې یو، او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل، او نور چې پاسه دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد، زمونږ استاسي افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي، او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې مونږ درلود چې متاسفانه تقریبا مونږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه، او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبه یعنی جنایي جرمونه هم دي، او ناامني هم ده چې مختلف پیښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده، او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و، او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و، دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې، د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي، او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چې هغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و، او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ. او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل، او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي. یو خوا فقر ده، څرنګه چې خوږیاني خوري وویل، واقعا خلک د فقر نه ځورېږي، او خاصتا افغاني ښځې، هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې، یعنی څلوېښت کاله جګړې کې تن یوازې شل کاله نه، دوی بې سرپرست شوې، د کورنۍ سرپرستي غاړې ته لري، او دوی کار کول اوس بې کار بې روزګار پاتې دي، او د دوی لاسونه به چا ته اوږدي وي، یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي، او ځینې توضیح شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي، او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس، هغه کسان چې په دغه درې میاشتو نه ډېر شوي چې ذخیرې هم درلود، هغې ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې مونږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وي. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان حداقل خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تېرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه. او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي، نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تروسه پورې خپل جرا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکام نه، نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانی، که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او خپل زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي، د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د ښوونځي نور تړل شوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته و په کابل او جلال آباد ولایتونو کې و، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوي دي، د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردواره باندې وشول، یو تعداد ډېر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سه نجونې د سالکان ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي دینی لګه کوي دي او دوی همیشه ستونزه سره مخامخ او مخامخ دي. او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړی هر ماشوم هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لویه ستونزه ده چې دوی ته لویه مانع ده او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. په که تاسو موږ ته وایاست چې تاسو خپلې زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وې، او بیا په دې 20 کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پرمحل باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل نقش بر آب سول؟
بېل شکه دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده او جګړه تابن په مختلفو عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره خپل شناخت لپاره خپل هیواد کې باید کوشش وکړو تلاش وکړو. زه طبعا زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو زمون په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلی وم چې سیاست کې راغلی یم او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډیر آسان نه و یوازې نورو هیوادوال خاطر نه زمون په خپل خپل قوم کې ډیر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي تعلیم وکړي او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولی شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم ډیر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله خو بیا هم مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولی شي یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي کار وکړي او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي او اوس هیڅ شی نشته. زیر ډیر جګرخونه کیږم خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې موږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو دینی لګه کوي حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی څه دینی تبعیضونه او څه ژبني او څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام حاکم وي د افغانستان ټول خلک حق لري انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو. بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې نارینه اقلیتونه څه دینی دي څه قومي دي څه مذهبي دي د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګر خون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تاریخ واقعیتونه موږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې موږ ضربه ووینو متاسفانه.
بله انارکلی جانې تاسې وویل چې یو شمیر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ استلاس چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوي چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي؟
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم مخکې د دې نام ز بشری خپلواک کمیسیون کې یعنی وسی فعالیت می درلود، لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علما او سره مونږ برنامه خپ درلود د ښځو د حقونو پاکله، او التم کله چې نوې تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغه نو وروسته نه تقریبا یو درې سالور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده، د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډیر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډیر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کیدو. خوب په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بېل شکه دا تاثیرات درلود زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې، یعنی مختلف ذهنیتونه او د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو، لیکن زه ټولو نه مننه کوم. مشران جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود، یعنی زمونږ فضا ډیره صمیمي او ډیره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بېل شکه حضور ونه لري طبعا دا ذهنیتونه ډېر ایجادېږي او دا ذهنیتونه باعث کېږي چې مونږ اصلي افغانان ونه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې